سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مازیګر سلور به جوشي تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د نن ورځې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیه چورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یې ویرما ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړي په راپور کې چې پرون د امنیه چورا پر وی پڼه خپل شو ویل شو چې د وړاندې شوي پرېکړې لیک د مسودې له مخې د ویرما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پرېکړې لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د ویرما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړیو ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تېره د ښځو نجونو حقونه سوله او امنیت د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت توریزم مخدره مواد د سپک او درنو وسلو قاچاق د کورنۍ بيزای شوی او کډوالو او د طبيبي خاغيز هغه موارد دي چې د ویرما ماموریت په افغانستان کې تمرکز کوي. ویرما خپل ماموریت د بل کال لپاره په داسې حال کې غځوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ باندې درینیم کاله وخت دي خو سرپرست حکومت یې د نړۍ هیڅ سیواک تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. له بشري حقونو په تېره د ښځو له حقونو سرغړونې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې لوی خنډ بلل کېږي. بلوچستان بیلتون فعال دا کوي چې د بلوچستان یلا د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوس د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخونکي پاوس په نوم د بیلتون فعال ډلې د بیان د یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسطه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وو چې د دې ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول مازه تللی. د بیان د عدالت مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په بیان کې راغلی چې د برید بلوچستانو د ازادي بخونکي پاوس د مجید لواله خوا شوی دی. د پاکستان پاوس وروسته د دې ادا په اړه څه نه دی ویلي. اوکراین او روسي ځواکونو تیره شپه او نن سهار وختي یو ځل بیا پر یو بل هوایي حملو ته دوام ورکړی دی چې په پایله کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله او مالي زیانونه اوښتي دي. د حملې داسې مهال کې چې دواړو لورو ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره د امریکا او اروپایي ټولنې د مشرانو هڅې روانې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په دنیپرو پتروفسک سیمه کې د روسیې د توپونو په برید کې اویا کلنه ښځه وژل شوې او چیرني هیف کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پوړیزې ودانۍ دوه پاسیني پوړونه ویجاړ شوي دي خو د دې حملو د تلفات په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر شوي. بل خو د روسیې د بلګورد سیمې والي ویلي دي چې په کوپکین خارګوډ کې یو شخصي کور د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د لګیدلو له کبله اور اخیستی دی. پاینال کې په داسې حال کې چې د روسیې له کورسک سیمې د اوکراینی سرتیر د ایستلو لپاره د روسیې د پوځ هلې ځلې دوام لري. اوکراین پرون د روسیې هغه ادعا رد کړې چې وایي په کورسک کې اوکراینی ځواکونه کلابند کړي دي. روسي خبرم دا چې ټاکل شوی د هالیوډ نامتو لوبغاړی روبرت دینرو په یو فلم کې دوه اصلي رولونه ولوبوي. دینرو به چې دوه ځلې اوسکار جایزه ګټلې ده د الټو نایټس یا د الټو د سردارانو په فلم کې د دوه اصلي کرکټرونو رولونه ولوبوي. د الټو د سردارانو فلم په نیویارک کې په 1950 کې د ایټالوي امریکایي مافیا د دوه اصلي مشرانو فرانک کوستیلو او ویتیو جینویز ترمنځ د سیالۍ رښتینې کیسه رانغاړي. مننه دا چې د ازادۍ رادیو اوریدونکي یې. پاکستان کې د مشکد لوالو اندېښنې
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مد هسپتال سته.
نوی تعلیمي کال ته یوازې څلور ورځې پاتې دي.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنه.
او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي. خپرونه کرته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هېواده د وتلو لپاره د ورکړشوي مهلت دوونې پاتې دي. د ای سي سي کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هېواد پرېږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورغام دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغه څه دي چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. دوی له مندې چې پاکستان خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي له ګاونډي ودونو په زور د افغان کډوال د ایستلو کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې دا هیواد پرېږدي چې دې نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زموږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی، همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی، ګډوډ دی، هلته کاروبارونه نشته دي، ستونزې دي، مشکلات دي، موږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د ولاړ سو هلته نه سکول شته، نه مدد هسپتال شته، نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی، خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول، ځورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په اومه دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نېټې کډوال ستانه نه شي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانه خپور کړی ویلي، نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کړې، څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا تلکه درې څلوېښت زره او څلور سوه څخه ډېر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې هیواده د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت دوه اونۍ پاتې دي چې دې پرېکړې د افغان کډوالو اندېښنې راپارولې دي. پر همدې موضوع سره د تلیفون پر کرښه پاکستان کې میشته خبریاله اغلې مینا اکبري وصله ده. سلامونه اغلې اکبري، وخت په خیر. کړه ته وایي چې پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟
سلامونه، وخت په خیر حسین جان. تاسو د دې پروګرام ټول لیدونکو ته او اوریدونکو ته په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت کزه په یو جمله کې وایي، ما ډیر زیات د نورین سره مخامخ ده. دا ټکی ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس هغه کسان چې شل کاله دیرش کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه درې څلور کاله کې دلته دي، نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي، حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبوره دي چې د یو پاکستانی شناخت کارت یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي. او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېرو زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژی نه بيخي د دوی د پریکړه نهایی ده چې حتمان به وباسي. د غسو ورځ سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده، لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. راځي دروازې ټکوي، خلک بیا یې لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان اوباسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله، یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمره چې دوی ته ورکړل شوی دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت ته اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی ځوروي.
ډیر زیات هوسی جانې ډیر زیات زمونږ افغانان دی او ډول ذهنی فشار سره مخامخ دي. تیر هفته زمونږ ځینی همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کیږو مخکې دي چې پولیس مو باسي موږ به خبر ته لاړ شو. هلته لاړل متاسفانه اتیر ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي او په بل څه کې خو ګوره هوسی جانې موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډیر مقدار سره پیسې ورته تاویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټی نه راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینې معنا سره ټول دي وباسي او پریکړه دي وکړي، داسې نه چې زورول کړي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فعل الف نه تریا پورې دي وباسي بالکل دی نه پرېږدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي. افغانان په یو بې برخلیک حالت کې پرېښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورونه پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسو کلونه کلونه وو چې د ټولو په یاد کې وي. هر کال همدغه سي یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولې دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آی او ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت و یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یوه پریکړه ونیسي چې موږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي. خو لیکن دوی د دې قلب په برخلیک حالت کې نه پرېږدي، وباسي ټول دي وباسي، یو دفعه دي وباسي، که نه وباسي نو دغه سي د سیاست قرباني دي موږ نه ګرځوي.
ډېره زیاته مننه ژوندې سیاغلي اکبري، مننه ښه وخت.
ډېره مننه.
د
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په تاسو هغه چې نوی تعلیمي کال ته واځي سلور ورځې پاتې دي، طالبان حکومت ته له حمله شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په اړه څه نه دی ویلي. له زده کړو شمیر محرومې زکونکې کورنۍ او خونې کې وایي له دې امله اندېښمنې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور حال د فیروزي عظیم راپور کې.
تر اوسه یې د نوي تعلیمي کال لپاره هیڅ روښانه اعلان نه دی کړی. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی.
د غزنی ولایت اوسیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې افسانه وه. افسانه تیر کال له شپږم ټولګي فارغه سوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ د کاپ په شپږویشتمه ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
له شپږم ټولګي وروسته زما د زده کړو لار بنده سوې. دا موږ ته ډېر اندېښمنوونکی حالت دی، ځکه تعلیم زموږ اساسي حق دی او پرته له زده کړو زموږ راتلونکی تیاره ښکاري. موږ غوښتل له حکومت څخه دا ده چې نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بېرته پرانیزي.
د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي له زده کړو راګرځول سوې پښتنه په لسته کوونکې ده چې په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دا څلورم کال دی چې نجونې د مکتب څخه راګرځول سوې دي، ځکه دا ډېر اندېښنې خبره ده چې څلور کاله کېږي او نجونې د مکتب څخه راګرځول سوې دي. نجونې تر اوسه پورې خوارانې ناست، نه کومه نتیجه معلومه ده، نه کوم د حکومت خاصه کومه پریکړه سوې ده چې هغه مکتبونه ایلسي یا بنسي.
د نامعلوم وضعیت د دغو زده کوونکو نجونو کورنۍ هم اندېښمنې کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د دریو لونو پلار چې خوانځیو کې لز دکړو محرومي سوي د نوم نخ پرې دو په شرطي ازادي راډیو ته وویل.
د بلار په توګه دا ډېر سخت ده چې خپل لونی د زده کړو حق محروم وګوري، ځکه چې تعلیم د دوی د یو روښانه او خپلواک راتلونکي زمینه برابروي. د دې ستونزې حل د ټولنې حکومت مسؤلیت دی چې باید نجونو د زده کړو لپاره مناسب فرصتونه برابر کړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه نوي تعلیمي کال یعنی 1404 کال لشپګم ټولګي پورته خوندیو کې د نجونو د زده کړو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغانستان لبیا وکمنې دوه سره سم نجونې لمنځنه یو زده کړو راګرځولې دي. هغه مهال د دوی د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده بل امر ته په تمه دي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو دوام ته به یو طرزالعمل جوړ کړي، خو تر اوسه هم دوی په دې اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر ښوونکي وایي هر کال چې نوی تعلیمي کال رانږدې کېږي کورنۍ په ډېرو هیلو دوی ته مراجعه کوي چې ګوندې نوي تعلیمي کال لپاره نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي ګلرخ یارمل ازادي راډیو ته وویل
چې څلور کاله کې هر ورځ همدغه حال دي، شاګردان چې کله کال خلاصېږي نو تګ راتګ وي چې مونږ به کال ته مکتب ته راځو او که نه راځو. سږ کال هم همداسې مونږ ډېری شاګردان ځي او راځي، پوښتنې کوي چې مکتبونه څنګه کېږي. نو هیله مو ده د اسلامي امارت څخه چې خدای
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت افغان نجونې له لوړو زده کړو آن له طبي زده کړو هم راګرځولې دي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیت له پراخو غبرګونونو سره مل دی. تازه د رواني هوت میاستې په 15مه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی په ټکو دا غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي و چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرښه ده او د دې حق لور کولو پرته طالبان باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمونه لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بلوڅ سبیلتون پالو زل بیا پی وبرید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مارک جوبل داړو لیدا کړی ده. د بلوچستان یلات سیمې چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکی سیمه کې وصل پال بری تایید کړی، خو دوړو لورو د تلفاتو بلا بلا ارقام ورکړي ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوچ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه زه د نقیز معلومات ورکړی دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر په همتون ته نږدې شوې ده. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشه ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکي برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالي ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشه ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی 14 په نوشکي سیمه کې پر یو مسافرونکو موټر شوې ده. دا چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پر د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاو ادعا کړې چې د نوشکي سیمه پر لویه لارې د پاکستان د پاوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. نو موري دلوي په دې کاروان کې اته بسونه و چې په بریټ کې یو په بشپړ ډول لمین زوړل شوی دی. د بیان د ادعال مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصره وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په بیان کې راغلي دي چې دا بریټ د بلوچستانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا تر سره شوی دی. ازادي رادیو په خپلواک ډول د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبله په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولای. دا پیښه یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوچ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي، ځکه پاکستاني غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال د 15 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستانو ازادي بخونکو پاوز او نور وسلوالو ډلو لڅو کلونو رئیس د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پاوز او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دړل وای چې د بلوچستان طبيعي زیرمې د بلوچ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې پنجاب ته لیکدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کابل کې د وټونو د سر پلورونکو شکایت کوي چې د کابل خروالې کارکونکو روزګار ته نه پریږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالی او د لوړو کرایو د ورکړې توان هم نه لري. نور جزئیات په راپور کې.
د پلازمینې کابل یو لګنی ګونی ډکه سیمه چیرته چې پریړو او لاسی کراچي یو شمیر خلک له سهارا تر ماخامه په کارښت دي، خوای د کابل خروالې روزګار ته نه پریږدي. د دوی لړل ځینوی ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایي او مالی توانای نه لري، اړ دي چې د سرکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبرې ډیره وخت د کابل خروالی کارکونکو زوروي او آن لاسی کراچي تریوړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی لړل یو تن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دای خو هیڅ وخت نسته، اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچي کې کډرو، اته موږ څوک نه پیږي. پاته درځه اندازې پورې چې کراچي هم ټول بارشي ویږي، په شاروالي راځي موټرو کې اچي دی، هغه مزي بیا شپږ ورځې یو میا نو دي خلک توان نه لري ډېر وی تیار او دی په خپل دی هغه خلاص هغه کراچي نه توکي.
یو بل چې هم پلاسي کراچي توکي پلوري او نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفه جوړ کړې، بیا یې هغه لري کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، زینو ته یې ځایونه ورکول، موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډي وهو چې هر چیرته ودرېګو دوی راځي او موږ نه پریږدي. څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل خروالی مسولینو له دی وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو پلاسي کراچي او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د کابل خروالی د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل خروالی ویلي د خاري نظم لپاره د واټونو او سرکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا چې ننګرهار نور ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي وړاندې به په خبرونه کې واوري. د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، ولته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دي او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیسته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، و سمدغه موسم د نو ژمي د دې په بازار کې شو خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي، نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوشوګ ناراضي، نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمل نه شته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې، نو دا ډیر خيستا زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي، شپې تر لاسو یو لاسو کورې ګرځي، مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې، د شپې والیبال به کېدې، خو اوس هغه شی نه نشته، هغه خوند نشته.
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو، اوس لږ زره خراب شوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نشته، دا خلک بیکاره ډیر دي، وظیفې نشته دي. فلحال د پاره لس دوکان دي نو دمایا، او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلی، د کراګانې جیګې وي او خلکو بند کړو، بس همداسې دې نه لاړل. اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي، او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره دا واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي، او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچریان ډېری دي، خو چری چفال چری د کانال دلته مروز کی چار کال غا آزاد بولې د لاري بارندارانه خلی.
نو وړي باور لري چې د ننګرهار طبيعي شرایط او بازار دوړ د کبارو د لا پراخي روزن لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسانو روزل شي او سوداګری پنګونه وکړي تر څو د صنعت پراخ شي.
سمزه خدغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچری نه لرو، ٹریننگونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري، هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ٹریننگ دسی منظم شوی دی نه، ورته دسی دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. کچرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لروزکه دانه شي په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي، نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو پر روزنه کې او دغه د دانی دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و، اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
دروژی رنگونه.
السلام علیکم، جوړ په خیر. د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله شتیرېږي، په شواخ کې راورسېدل، موسم هم شدي تقریبا تندنی اورزم تقریبا لنډ دی، خو دلته یو څه مشکلات د اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي، خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک شته چې کسره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول، حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوی چوک بیرون هوادو کې دي چوک خو کنده کفاره شو هغه کورانه نو هغه خانه روژه روژه ماتې او پرشنمی اوس نشته وطن کې څه خوان نشته دی نو خدای ته سواد زارې کوي چې بیرته په وطن کې هم هغه خوشحالي او هم هغه خپله کورانه سره یو ځای روژه ماتې او پرشنمی ودرو.
سلام علیکم، بخیر است جوری از خیرت تیش بیروز بخیر دی، روژه مبارک بخیر دی، الحمدلله شکر دی الحمدلله. بس روژه دیر شروانه دا پیلحال پا پاکستان کیو، بیا پاکستان پشین زله سرخال کیو، دیر شر روژه دی الحمدلله، وریزی دی برانونه دی، دیر شر روژه الحمدلله روانه دا خیر سره.
نیمه نره اخبارونه در تحمل رو خوز خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د مازګر سلور نیم بجې شي. تاسې ازادي راډیو ته غواږی است. ټاکل شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت یو بل کال لپاره تمدید کړي. په راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شو، ویل شوي چې د وړاندیز شوې پرېکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2024 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پرېکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټولو غړو ملاتړ کړی. بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو، قاچاق، د کورنیو بې ځای شوي او کډوالو د طبي پیښو اغیز هغه موارد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. بلوچ بیتل پارو ادا کوي چې د بلوچستان یلد د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پوځ بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلاړه ولید. د بلوچو د ازادي په خون کې پوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې په یو بین کې چې نن رسنې ته واسه ویلي دي چې په دې کاروان کې اته بسونه وچی د دې ډلې د وسلولو په برید کې په بشپړ ډول لمنځه تللی دی. د بین د اداله مخې د پوځي کاروان د بسولو ماسري وروسته ټول ټال نوي تنه پوځیانو ته مرګ ژوبلاړه وخته ده. په بین کې راغلي دي چې دا برید د بلوچانو ازادی بخون کی پاوس د مجید دلواله خوا شو ده. د پاکستان پاوس تروسته د دې اده پر سنید ویلی.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
مېرمنو سره ما سلام بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بچلان ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلي ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوښو مینځلو نه رانیولې ده تر کتخ کولو، دوکان او مغازې نه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو پاتېږئ.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل هر وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بېوزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینه و په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس رو باندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلی چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې لم میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلی دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په فقار سوي دي، وخلي دي. اتا دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي، او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې. دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي نور خو یا به خوب وي، او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماتی به کوي او نور به څملي. دا بیچاره مېرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو مېرمنو سره په کور دننه کې داسې د مېرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته مه نیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې په یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دی د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وخلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني، او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي، یو خپل کور کې خپل ځان ته خپل مېرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري، او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له مېرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم، او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي، تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکې ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له مېرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرو مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې. دې کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي، دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی. ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي خو خزم باید خراب شي، ولې ډیری نارینه موږ ګورو چې هغه ډیره بدخوی کوي په روژه کې. په مېرمنو باندې مثلا قاریږي چې وایي چې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال اچولې وي، او روژه ماتي باندې څوک نه پويږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټول ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دي په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کېږي نه. ولې رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې له دې خو سره ډیر مخ کې وي په روژه کې.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
زاید خوشونات که دا نارینه خپل میرمنو سر همکاری وکړي څومره بخوي
خپل لکه نارینه پزان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاط وي پروژه کې هغوی ځان نشي کنټرولولی ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غوسه په ښځو باندې سړوي ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو میرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو میرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې یعنې خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په میرمنو باندې مثلا د روژه ماتې په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په میرمنو باندې باید غوسه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي ډېری نارینه هم لیدلي دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاط وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غوسه په بل چا نشي سړولی نو بیا مرمنې بیچارهګانې رئیس سار کې په هغوی باندې دغه غوسه مثلا سړوي ولې په ټوله کې یعنې خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غوسه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجیږ شي په مېرمنې باندې په قهر شي
ښځو ته څه کول په کار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیولسي
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړې ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو مام نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په آرامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خراب وي ول کله چې روژه ماته کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي مثلا مېرمن کولی شي په آرامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لکه څه تغیرات پکې راولي ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي یعنې ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري خو ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دې نه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښیي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښیي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښیي او که نرمښت ونه ښیي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بالاخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنې هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نه شي
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي کچیرې د دې له خور لور سره د سي چلان وسی لکه د نې چې دای لخپلې میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې بچره ولا سار بیا وکړي
په افغاني ټولنه کې ډیره سړی په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چلور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي نه دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته تل د ژوند څنګه دی یا کسبا لړ چې مثلا د ژوند څنګه وي واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي هیڅوک دومره وګت فکر نه لري په افغان څنګه ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لاند فکر لري ما خپل کورانه وچا پیریال کې د دوی فکر محدود وچی په ما باندې راټول وچ مثلا هم د غیما کورانه د مرمن مې د خپل غټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورانه باندې کوي دا غین علاوه بل فکر نه کوي ول په ټوله کې دا غستا څو خبره مطابق کوي ما یعنی په دې باندې رښتیا باید فکر وشي دا یو چالو ده کله چې یو خزه پر دې کور ته زینو هغه ټول امید هغه دا سړی وي د په مثلا هغه باندې ځکنان او باید چلن ور سره خو شي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي
خو یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده بې خوبه ده د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي
د سترګو لیدلې حال به دا وایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې اغلته په دې اړه باندې یعنی اما پوهاوی هم نشته دی مثال یا د ملا امام په کچه باندې مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د اما پوهاوی ضرورتونه ډېر دي خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه هم دغسې وشي ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي والا ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ نه وختای زما لپاره روزه ماته تیار کړو ان بل وایسه ما په د باندې واله شي مثال زما د خوخه خوړل نه و تیار شوی نه تنها شي کومک به ورسره نه کو بلکې چې هغه څه باغ مرمنو تیار کړو په هغه باندې بم دوی جنجال نه کول تا شروعه نیول دا غم روزه نیول دا په تیار سټه باندې راځي د سترخان ته کینی مګر ستا د چند د درې چند د بنځ چند ډیر کارم دی مرمنو کړي دي ولې ته څنګه په کوم موارد په کوم لحاظ باندې لاس چي
یو شمیر نارینه په بیلا بیلو نشې توک باندې روګ دي دي دوی هغه پروژه کې خپل نشی توکو ته نشی رسیدلی دلته بیا راځي میرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي دوی سره تاوتریخوالی کوي عمده علت تاسو څه ګڼئ
تا ډیره خبره وکړه زه د دې څو لاملونه ګړم یو لامل هم دغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه نشې توکي دي په نشې توکو روګ دي کېدل دي چې کله مثال هغه روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډیر زیات خرابېږي چون د څه روغ دی هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وډو وی خو ولی معتاد وي په سیګریټو په نسوارو په 400 په نورو شیانو باندې خو ځي ورځ ختمیږي نو دوی غوسه او قهر راپاریږي ځکه دوی د نشې توکو نه لري بیا هغه خپل د زړه بڑا سوغه کینه چې دا هغه په مرمنو باندې وباسي سرل دا خبره نه ده خو عمل نه ده دوی مته دا چې زیاتره بې تعلیم وګړي چې ما څومره کتلی دي نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دینی او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپل خزینه باندې لاس اوچته یا وي وي ټکای دغه راست بل یو مهمه مسله زوړ ته متوجه شوم هغه زیاتره کورونه کې د ماشومانو شتون وي ماشومان سره لدی چې د کور ګلان وي سړی باید ور سره ډیر راحت وي خو د ځینو ماشومانو عادتونه مثال دغه شوخی لوبي جنگ جړه خندا د پزینو نارینه ومني بدلږي هغه به چون نشې توکي بم نه استفاده کوي یا به نور مسله نه خو د دې روزي خپل تاثیر به د سې کړی شي مېرمنو ته وښه ته د ماشوم نشي سمبالولې د دې جامې پاکې دي د دې جامې خیرې نه دي د مخ ناولې دادي دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوې دي
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته مونږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو
څومره آر وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن میو کارو کی زمن ډاکوم سے دوام کارو کما کاغذ درم کی زوان سلورم کار زو کم خو به روجی په مواردو کی ز ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منزلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کی د کور په پاکوالی کی د ماشومان وید کولو کی د ماشومان په سنبالولو کی یره به ټول مواردو کی زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله سی وشه د پښمنۍ پر وخت کی زه هغه ته وګورم چې د شپې زمال وړ کی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زنه کم غیرت ګورم، په دې کې زنه کم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ شریعي لحاظ عوام زبنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوږ مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن یې خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي د هغه په ځای کتخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمې تیار کړي، هغه په قطره پاتې چې راځي پښلمې تیار دي. یعنې که دغه احساس هغوی بیا تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت شوي دي کله چې زما لورې دغه عملونه زما مېرمنې کتلي، بیا ما ته وایي ته دا کار مه کوه، بس زه چې کور کې یم زه به دا کار کوم. بیا که زه ستړی یم، مثال زما احساس هغه سره وي، که مثال زه چېرته تللی یم او راشم هغه احساس دی له ځان سره لري. که زه مثال هغه سره کار کوم، ان ما ته دستي وایي چې یاره تا کار ډېر وکړه، ته نور بس دی ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نامه خدا ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې له خپلو مېرمنو سره، له خپلو میندو سره، له خپلو خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوه شي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډیره زیاته مننه پردی صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیره مننه.
د اسلام نظر حمله میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله تیت چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده. نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دغه د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر د کستا لږ جوس وروسته شو، خیر د کستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسرائیل باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
درمنه دوستانو و موریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظر روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00 420 24 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چیست؟ الله مو مال او ملګری.
دوران خار د هندارو پشان دازل می مات لکه دوران خار د هندارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادی د وطن د غرو د لارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو پما زیگر باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلق نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان رو خلق نا غواړي چې شي د سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت میادې د وطن د غرو د لارو پشان اشنا خاریگی او دل تا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا خاریگی دل تا اسمان کی دا یودوا ستوری اشنا خاریگی لک چوی د چد توا سترګو خمارو پشان لک چوی د چد توا سترګو خمارو پشان خوت می یادی
د غرو د لارو پشان خود می یادې د وطن د غرو د لارو پشان پردیو ما خامونو تاسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو تاسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو تاسیو زپچی پن خبر باندې نړی کی وز دبارو پشان پن خبر باندې نړی کی وز دبارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان خوت می یادې د وطن د غرو د لارو پشان